زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د باغدرې په نوم د تولیدي برېښنا په یوې نوې پروژې کار کوي چې په اوږد مهال کې به 240 میګاواټه انرژي تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسۍ د برخې سلاکار انجینیر حبیب رحمان رحمت مایار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې په اړه څېړنې د المان د فشنر په نوم کمپنۍ کړي او د پروژې بشپړولو ته به افغان سلاکاران هم وګمارل سي.
د باغدارۍ پروژه به په راتلونکي کې د برېښنا د تولید لویه پروژه وي چې څېړنې ترسره سوي او ټاکل سوي چې تر اوو یا اتو کلونو پورې به بشپړ سي. دا د نغلو، کجکي او سلما له فابریکو وروسته لومړۍ لویه د برېښنا د تولید فابریکه ده.
شاغلی معیار وایي دغه پروژه به د 1590 میلیونو ډالرو په لګښت جوړه سي چې لګښت به په ګډه حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه ورکوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي اوس مهال له افغانستانه د قرقل پوستکو صادرات د تیر په پرتله ښه سوي دي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د کره ارقامو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې قرقل د هیواد د صادراتو عمده برخه جوړوي. نوموړي وایي د قرقل د پوستکو د صادراتو د لا زیاتوالي لپاره به له مالدارانو سره مرسته وکړي څو د قرقل پسونه وروزي.
او کال په کال زموږ امید دا چې دې ته به پراختیا ورکوو او دا یو عمده قلم دی زموږ امید چې مخ په ښه وایي.
ښاغلي کومکي وایي تېر کال له افغانستانه 1500 د قرقل پوستکي فنلند او نورو اروپایي هیوادونو ته صادر سوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک بهرنۍ پیسې په ځانګړې توګه ډالر کم بازار ته باسي چې له امله یې په دې وروستیو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو پیسو په وړاندې کم سوی دی. د دې ټولنې غړي حاجي احمد شاه حکیمي ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې د بهرنیو پیسو لوړه بیه د خلکو پر اقتصاد او د موادو پر بیو هم اغیز کړی دی. دی وایي اوس مهال دوکانداران پر خپلو اموالو په ځانګړې توګه خوراکي توکو بیې لوړې کړي دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني شل پوله، یو یورو 15 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپېته پوله، د امارات یو درهم 14 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 540 افغاني.
نور راپورونه د باجاور ایجنسی په ماموندو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د حکومت یو پلوي قبایلي مشر وژل شوی دی. پر ده د سړک د غاړې بم چاودلی، له ده سره څو نور کسان هم وژل شوي. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور راکوي.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په مامون سیمه کې چارواکي وایي چې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ایجنسۍ امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په سهار د باجوړ د مامون په زاګۍ نومي سیمه کې د یو ځای قبایلي او دامن کمیټې د مشر ملک محمد اجان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دغه په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د دوی په خبره چې چاودیدونکي مواد له مخکې نه د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول چې له امله یې د ملک محمد اجان موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. د باجوړ ایجنسۍ یو ځای خبریال چې پیښې یې نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو په اړه وویل. د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د باجوړ ایجنسۍ په مرکز ښار کې د دولتي روغتون یو چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ټول مړي دغه روغتون ته وړل شوي چې تر لومړنیو پلټونو وروسته به یې کورنیو ته ورسپاري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د غور ولایت په چارسدی سیمه کې سلګونو وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. بله غفوري صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟ لطفا لنډ راته ووایئ. فکر کوم چې زمونږ خبریال دی په غور ولایت کې، له ده سره مو که زمونږ غږ اوری غفوري صاحب، د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لطفا معلومات راکړئ.
ما عرض سلام را خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. همین لحظه جنگ به طور شدت ارسالی 400 در اطراف 5 کیلومتری جریان داره. نیروهای امنیتی در دفاع هستن. به قول مسئولین امنیتی اینا امروز یک کندک کمکی هم روان کردن در ساحه هست و قرار اطلاعاتی که به ما رسیده بالاتر از 24 نفر از طالبان کشته شده و طرفات کشته و زخمی نیروی امنیتی هم به 9 تن رسیده. این لحظه به قول مقامات کمیته جنگ یک کم از خود مرکز ارسالی فاصله گرفته، در 5 کیلومتری جنگ جریان داره و کمک های هوایی هم فعلاً رسیده در محل.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. عبدالقدیر غفوري په غور ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه معلومات راکول پر چارسدی سیمې. اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واورئ.
د ځوان فکرونیز خپرونې قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خپرونه په خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړې ده. زموږ د دې خپرونې ګډونوالې دي د خوست د ښځو چارو رئیسه ډاکټره ملالۍ ولی، د خوست د ولایتي شورا استازې زهره جلال، مدني فعاله نادیه بوري او همدارنګه یوه بله د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاست او پخپلو پختنو هم پایل کوو. زموږ اوله پختنه د خوست د ښځو چارو رئیسې ته متوجه ده. آغلی ملالۍ ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بېلابېلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډېره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته. ناامني ده، مرد سالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضې کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډېره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بېلابېلو برخو کې برنامې لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامې لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامې لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامې لرو.
آغلی ملالۍ ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګوره خوست یو سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي په پرتله؟
بله، هو موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډیر کم پرمختګونه راغلي، خو اوس پرمختګونه ډیر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډیره لوړه سي د پخوس ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپله هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامې لرو د عامه پوهاوی لپاره. د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ لخوا نور اجازه نه ورکول کېږي، هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي. ځکه چې دا زموږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپله روشنه کورنۍ وي او خپله تعلیم ګاننه سینګار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواده دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خوست کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شي، او موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنې لري، ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا.